السلام علیکم. ازادي رادیو اوري لمړی لند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو وای د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت د نجونو او خزو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په سازمان کې یوې خبري غونډې ته وویل، دوی طالبانو ته ویل چې د نجونو او خزو د زده کړو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو د شتون په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښود او زیاته کړه، یو باثباته او سوله ییز افغانستان غواړي او په دې کې د پاکستان ګټه ده، خو طالبان باید د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. طالبانو لا تر اوسه د زرداری د خبرو په اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده د کندهار والی محمد یوسف وفا د بلخ د سرپرست والی په توګه ګمارل دی. پختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي نن سهار لیکلی، محمد یوسف وفا به د بلخ لپاره د نوي والی تر ټاکل کېدو د دادن مخته یوسي. د بلخ مخکنی والی محمد داود مزمل د پنځ شنبه په ورځ د ولایت مقام دننه په ځانمنګي برید کې ووژل شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د بخنې نړیوال سازمان وایي هغه ادارې هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې وي مېرمنه ویلي په دوو لوڼو یې طالب وسلوالو جنسي تیری کړی دی. وروستیو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوال یې د فبروري په 28مه نیټه کور ته ننوتی او په دوو لوڼو یې ورته جنسي تیری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي، خو د بخنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپل واکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دای دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولی. د افغان خوځونجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېر نه شي. رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر باندې خبره کړې ده. هغه امیری وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناسي دي او د هغو کسانو لګواخ سره مخامخ دي چې په خوابندیان شوبې دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېری خزینه قاضیان څارنوالانی او مدافع وکیلان وي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ بورډونو لخوا موافقه شوې چې د دوه هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالوېش را مخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړي لیکلي دي د دې لوبو لړۍ لیاو ورځ را مخکې شوې او اوس به لومړی لوبه د مارچ په 23مه وي، دویمه به د مارچ په 26مه او دریمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25مه، 28مه او 29مه پلان شوې وي. او د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو وژغورلې دي. ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي دي او ویلې دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالوي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 180 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 تنه افغانان مړه شول. بیا هم خرغلی د دې خبرونه ډیره برخه درسي ساعت او ترخوا د خوځلو لپاره ځنګړي شوی پروګرام ته جلا شوی. خولمړی څورا پورونه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي وايي په نوي تعلیمي کال کې بر تر شپږ میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډه ته کړې ده. نږدې 19 میاشتې وشوه چې طالبانو کابل نیولې ده، خو له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړي دي او وايي چې تر امر ساني پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه، خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې پسې د نجونو پوهنتونونه یې هم په همدې پلمه وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته لس ورځې پاتې شوې، خو لا هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څیړل کېده، د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. ښاغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوې نشي.
In a week time on 21st of March
څه باندې اونۍ وروسته یعنی د مارچ په 28مه په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کیږي، خو تر شپږ میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره یې نجونې دي له ښوونځیو پاتې کیږي.
د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي د خپلو خبرو له دوو ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نیوه دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتې دو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو نجونی د شوانځیو په لور لاړې، خو په هغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانیه امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان کمشنر وولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي، د نړۍ پر حکومتونو شخ وکړ چې د ماشومان زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
وولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د شوز ومچونو لپاره تر ټولو بد ځای دی، په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم دنجونو پر مخ بندې کړې دي، سره لدی چې نړیوالو په تیر نږدې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتې دي چې نجونو زده کړو ته پریږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د بشري حقونو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نږدې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکو نوې نوې تعلیمي کال پیلېږي. اکثر کتونکو په دې باور دي چې په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوی چې نړیوال د دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني. ځنې یو طالب چارواکو هم د جنو د خونځو د پرانیستو خبره کړې ده، خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او تر خوای د خلکو غوښتنو ته پام د جنو خونځي پرانیزي؟ د چارو شنون کې اسحاق اتمر دی او نورو پښتنو ته به دې مرکه کې ځواب وایي.
د خوځو یا د دې کېانو سبت نام مکوي او د الکانو د پاره خوانځي او پانتونونه پرانستل کېږي د اول د دویم د عمله، او د جنو د پاره دوی تلوي هندسې ویلې چې نجونو د پاره اوس دغه برنامه دوی نه لري. لیکن یو خبره دلته بل هم شته ده، او هغه دا چې الکانو اوس دغه مجازي رسنیو کې داسې خبرې کته پورته کېږي تر څو چې د جنکیانو دپاره تحصیل آماده او برابر نه شي، هلکان هم نه غواړي چې دوی پوهنتونونو ته او مثلا ښوونځیو ته ولاړ شي.
اتمر صاحب، که چېرته داسې وشي نو دا به له داخله په طالبانو باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطحه چې ورته ګورو، دا د مارچ د اتمې نیټې نه راورسته چې د شزو نړیواله ورسوه، د دې راورسته په طالبان باندې فشارونه زیات شوي دي. د دوی په دوو وزیرانو باندې اروپایي اتحادې بندیزونه ولګول، او په مجموع کې په ټوله نړۍ کې له دوی دا غوښتنه سوې ده چې نجونې پریږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او پوهنتون ته هم نجونو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او که چېرته داخلي ورسره یو ځای شول، دا به طالبان مجبور کړي چې نجونو ته د تعلیم حق ورکړي؟
زه په دې باور یم چې طالبان دا مسؤلیت نه مني. ځان باندې طالبان د خیانت اصلا متقید نه دي. طالبان ذهنیت ایدئولوژیک دی، او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د باید مسؤلیت ولري د خلکو دپاره، د خدمت والۍ او د حکومت والۍ. دغه فکر دوی سره نه شته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور ده او نه په دغه باندې په دغه فشارونه باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغه څه وخت تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي، د قطر دفتر دې وتړي، د دوی هغه دارایګانې چې په نورو هېوادونو کې دي، هغه دې ورته بند کړي، د دوی په نور ملکیتونو باندې چې د همسایه هېواد مثلا پاکستان کې دی، دوی جایدادونه لري، مدرسې لري، فامیلی راته دي، هغوی باندې تعزیرات راولي، د دې بانک اکاونټونه د همسایه هېوادونو کې په بهر کې دا بندې کړي.
اتمر صاحب، که د افغان نجونو د تعلیم یو بل کال ضایع شي، تاسو د پوهنتون د یو استاد په صفت څه اټکل کوئ چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبې نه وتلی دی، ځکه دیکې او نسل تباه کېږي. نن ما واورېد په دغه رسنیو کې چې افغان نجونې تقریبا 4,000-5,000 دوی لوندا ته لېږدول کېږي د تحصیل دپاره، دا د مکتب نجونې کېن دي. نو تاسو دغه ګناه وګورئ چې دغه د هر یو جلۍ چې دا د فامیل نه جدا کېږي په دغه سن کې، او دا یې د زده کړې دپاره لوندا ته استول کېږي، د فامیل نه لرې په څلور کاله کې یا په درې کاله کې یا په پنځه کاله کې. د دغه مظلومیت او د دغه ګناه زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه وایي.
د چارو شنونکو اسحاق اتمر وچی د نوې تعلیمي کال لپاره سره سمې په احتمالي توګه چې آیا طالبان به خوانځي پرانیزي او کنه او تر خوای پټیړاندې خنو ته ځوابونه ورکول.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
او د بخنی نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو لوبیا ځلی واکمنې دروسه په افغانستان کې خزینه کې په هر کچه لامه باندې او سیاسي تصمیم نیولو به برخي شوې دي. ورته وخت کې د جنسيتي برابرۍ او د خوځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان وومن وایي د افغان خوځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر خلک د طالبانو حکومت لپاره پسې زیاتېدونکو ستونزو او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره له کوره وځي او د ځاني خوندیتوب احساس نه کوي. یو ختینه ورزشکاره چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره شرایط ورستر بلې خرابېږي. هغې زیاته کړه
زه په خو ورزشکار وم او لدی عمل نشم کولای چې آزاد تګ را تګ وکړم. په ډیره ویره تګ را تګ کوم. د ستونزه او ستونزمن شرایط ورستر بلې سختيږي او اوس هیڅ څوک د هغوی وضعیت ته پام نه کوي. ورزشکاران، خبريالان او مدني فعالان یو هم خو وضعیت نه لري او په خطر کې دي.
د څرګندونې په داسې حال کې کی چې د بهرنی نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې تقریبا په هر کچه له عامونت او سیاسي تصمیم نیولو څخه بې برخې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنځشنبه په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې ښځې د دې لپاره نیول شوي، ځورول شوي او لاده راکه شوي دي چې د طالبانو د هغه په خبره وحشي تګلارو په وړاندې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته یې له تلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو این ویمن د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د خود څرګندونو ته په اشاره سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدای. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غږ اوچتولو یې کومه اغېزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی
جای بسیار تاسف است که
د خوشنۍ ځای دی چې نن ورځ ټول نړۍ د افغانستان د ښځو د وضعیت او د ټول افغانستان وضعیت په اړه خبرې کوي. خو د افغانستان خلکو ته د حل کومه لاره نه ده وړاندې کړې. له بده مرغه د افغان میرمنې غږ تر ټولو خورا خاموش غږونو څخه دی چې نه چا اورېدلی، نه یې په سترګو لیدلی، هیڅ غوږ نه دی اورېدلی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د ځو دروازې لشپګم ټولګي پورته د جنو پر مخ وټړلې او په دې ورستیو کې پانتونونو ته د خزینه ځکونکو پر تک بندیز ولګوه. په دولتي او نه دولتي دفترونو کې له څو محدودو دفترونو پرته د خزو فعالیتونه منع دي او پرکونو ورزشي تالارونو خزینه مامونو ته له تک او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې لګډون څخه منع دي. که څه هم د طالبانو حکومت د بخښنې نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وي سات خبريږي کول شي وایوري. او سم لژمنی سره سم د ازادي رادیو د اونیس پروګرامونو خبري کې خو وخت ولري.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د تعلیم کچا ټیټیږي نورم اته خریخه جنې سکولای شي خپل درس ته وظیفې ته خپل دفترونو ته لاړ شي نو پاتراک کې خلاواله نه و کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره و درېدل
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه و نو موږ د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیر کړی وای دې ته روختون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدله خو پټی ته په سبو او غرته په خاصو پسې لګله زرمینه وای
لول ز خپل به ډاکټر ته نه ووله ما ته به ویل په کور کې وای یلته ناري نه ډاکټران دي نو ته به څنګه و ناري نه ډاکټر ته ورځي دا خو وای ډیره و دی هغه خبره دی یعنی ځان ته خلک شرم یا ننګ یار چې بلی هغه بلی او دا شرم نه غني چې د لوري یا پټی ته ځي یا ډاکټر ځي یا بوټي راوړي یا مال پیای یا وخر راوړي یا خشاوکی دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې دا چې یا مکتب ته ځي یا شپخانی ته ځي یا یو چیرته په کلی کې کڅونه خځې مریضانې سي هته مړې سي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي یا په داسې وخت کې بیا یي چې هغه هغه ناپاسې تقریبا ذاتي له خولې مېسته تېږي بهتري شته او بهتري نهشته هته خري ښځې نه سي کولای چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړ شي نو په اطراف کې خلاواله نه وه کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات یي ښځې یارې بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنی اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي په 1908 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړی غوندې یو شان تنخواه ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي دغو ښځو ویل چې دوی کار ډیر کوي خو معاش کم اخلي چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی د دې مېرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کیږي په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې خو کله چې د 2020 کال د اګست په 15 نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره وخت ورسېدل د ښځو ورځ د په پخیر په شاندار مراسم ونن منځل شو افغان ژورنالیست میرویس اتلوی کله چې د خځینه و لپاره د زده کړې دروازې بندیږي ل کار څخه منکیږي ل ټولنې څخه اسفیږي نو د خځو ورځې ته څنګه ارزښت ورکړل شي اوس په فزیکی او مانوي لحاظ خځې له صحنې څخه لری شي ودی خغلی اتل په کندهار کې د خځو د ژوند پاکله وای
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخنی ولې چې د شجې پر حق حقوق او هویت او ورزو خبرې وسی ته ټول سرګند او عمده دلیل د شجو د حق یا د شجو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکې هغه ټولنی ذهنیت دی موږ یو نرواکه او مرصلاره ټولنه ده هر هغه ټولنه چې نرواکی یا مرصلاری پکشه حاکمه وي په هغه ټولنه کې د شجو هر ډول مسله کو راز د خبره ده که حق دی که هویت دی دا ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې د ټولنې روشن فکر ته به کوي واځي دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي وخت ورکوي او نمانځي نو پاندې اساس هم په ځنګړی توګه کلیواله ټولنه د رسپات ذهنیت پر دوی حاکم دی دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی د دې په څنګ کې موږ تاسو په خپل ټولنه کې یو ته یو ستا پالیت او کړنې دي کله چې ته نه یې پالیت او کړنې دي هم نست او کله چې ته یې د چاپیریال بدلولو د حقوقي بحثونو د کولو پالیت نه ستا موجودیت یا ستا د فزیکی حضور هم تر سوال لاندې راځي اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکی حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې پالیتونه د دوی د زده کړې حق د دوی د وظیفې حق د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسیدلی لبا ته وخت دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی یعنی ټولنه کې نیمای قشر ستا ولې حق حقوق هویت پاله چې نست دا چینه لکه دوی چینه نو په همدې اساسم موږ په ټولنه کې شزی ستا مګر د حق او حقوق د پاره پالیت صفر درجه تر رسیدلې او په دغه پالیتونو کې د دوی د ورځن منځنه د دوی د حق په باب بحثونه د دوی د حق په باب خبرې دا هم تقریبا صفر تر رسیدلې نو په همدې اساسم نه د مارش د اتمی په ورځ د خوندانو د خوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګ او پر جوشه ده نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي له غره څخه خاص راوي حیوانات ساتي خو بیا هم په خپل ځمکه یا کور نه لري لمه هو تاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلی وای پاکسره لرو پروتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ذکر نه کیږي یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه د پکې لوړه اوسي خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه پاتې لا لمانځل سو اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي دوی دې ته وخت نه د پیدا کړی یا حقوق نه دی ورکړل سوی د نارینه او لورې نه چې دوی ته یو ورځ مشخصه سوی د تیغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کیږي اوس هم دلته په افغانستان کې لخدو سره په اکثریت یا هم سینو سیمو کې ورسره توتریخوالی روان ده په خړځو باندې شاقه کارونه ترسره کیږي او دوی ته هغه حقوق نه دی ورکړل سوی کوم چې دوی د اسلام له نظره دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوی دي یا هم ورکړل سوی دي او بیا خو په وروسته کې د بشر نړیوال حقوق چې کوم خځو ته ورکړل سوی دي هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کیږي نه په افغانستان کې
احمد شاه وردک داس یو زوی ورور میړه او پلار دی چې د مارچ د اتمې نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي نو موړی د خپلو خبرو په پایل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي وایم سخت کال او یا هم اخیرا د ښځو من ملي ورځ تر یو خاص فشار او شوالاندې راغلی ده پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی زورونې د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردون کې زورون کې او د تعامل او دقت وړ ده باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې خل منزل کېدله او ښځو ته د ورځې په مناسبت باندې په اداري سطح په دولتي سطح په مدني ټولنو کې په بین المللي موسساتو کې په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل د ښځو په فکر باندې تړلی دی نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله په دې امید چې دا ورځ بیا ښه لمانځل شي او په دې هیله یم په دې امید یم او په دې باور لرم ډاډ لرم چې ډېر ژر به ښځې بیرته خپلو هغه حق اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او دا د دوی به د خپلو مبارزو د دې د خپل غیرت او د دې د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام پرنا کې تر کړای دی او د خپل حق ثابت کړای دی
ښاغلی وردک زیاتوي د ښځو د ورځې په منځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړی توپ دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي
موږ هم خپل کورنۍ کې واقعا دغه ورځ المانزو دې ته قدر کوو او په دې بانه باندې خپل کورنۍ کې جشنونه جوړو د المانزو په دې ترتیب سره محفل جوړو د بلی خونه باندې هغه ته توفی ورکوو کمو په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته توفی ورکړي ځکه چې توفی محبت زیاتوي او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپل خویندو ته خپل کورنۍ ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو دغوی یادونه کوو دغوی قدردانی کوو الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې. د نوموړې په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړې سره مې مرکه کړې. اغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډیر غټ تغییر راغی هغه د سرمایه گذاري په فابریکو وشو او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دې امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه کې زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسو او د ته چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډیر غټ تبعیض مخې ته ورسول کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم او خپل مالک د فابریکې و خپل فابریکې ته قانون هغه کومه ټاکه مطابق د مالک د فابریکې به په فابریکه کې کار په مخه ته. په دو وخت کې میرمنې ډېرې په تنګ رسي او د خپل غږ ته دور شعار لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو، حق مساوی حقوق باید ولیرو، حق د نمایندگی یا نماینده باید ولیرو. د خپل مظاهرو باندې اعتصابات باندې شروع کا چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکا په غو کې شروع کی او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي چې بالاخره ډیر اتحادیې د کارګرانو جوړیږي. ورو ورو د انسجام د دوو میرمنو په کټ کې مایسترتی، یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اتصابات کې په آلمان او روسیا او په خود امریکا کې وي چې د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 او یوم کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړوي په دوه کې اعلان کا چې 1915 او یوم کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي. کله چې د قوي مظاهرې ویني او د پرمختګ ګوري او د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1908 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کیږي یا خپریږي، په هغه کې ملل متحد اعلان کوي د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ، باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسما کا. دا چې ولې بیا فکس اتمه د مارچ د ښځو په نامه باندې منځل کی دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواترې په دو تاریخ باندې د دون المنځل کی مظاهرې کی او څوک د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګی وي چې خپل حق لاسته راوړي او په ځینو ځایو کې هم بیا د دونه لمانځنه کی، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بالاخره نړۍ دو ته تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج په فابریکه کې شوی و، ور کې لګېدلی و ډېرې کارګران کې مړه کي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشته د مغو په خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلی دی، د ورځې ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. رازو د افغانستان د کلیو بانډو د ښځو ژوند ته، اغلې نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق لا باید وویم چې یقینا په کلیو بوندو کې یا په لور پرتو سیمو کې میرمن هیڅ په دوبرس خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظ دلته ډیر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لور پرتو سیمو کې په دوبرستۍ کې خو بیا بدبختي د جنگ هم و، جنگونو هم دی لرې وساتلې دوه مسایلونه، بې خبره یې وساتلې. د ښځو په حق لا په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په حق لا لور پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنگ او بل یې کلتوري مسایلو چې دغه د لرو پرتو سیمو میرمنو غوښته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه درغلی چې که یو غږ په ایراد کې پورته کېږي، نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. د تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډیره هلې ځلې وکړلې، موتاس شایدان یو ډیر نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او ته دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډیر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی دغه لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان ورده غاړي دي، همې د کور چارې ورده غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې د دو خپل حق خبرې نه دي، دوی فکر نه کا چې دلته موږ حق لرو چې باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګیني چې یا به خسر وي یا به میړه وي یا به ورور وي یا به پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دی رښتیا هم د خپله حق خبرې نه دي. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي، هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دا هغه دی چې هلته که دی مکتب ویلی وای یا دی باسواده وای، دی به لوستي وو، دی به په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل وو چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقي او علمی بس بوشي، او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پوي، اما زیاتره نارینه په دوه مسله نه پوي. فکر کا چې دغه ژوند در شاید باید نرم کار وکړو، ښځې هم باید کار وکړو. ډیر نارینه په دوه شیل په اطرافو کې نه پوي چې دلته حق د چا څه دی، هیڅ دغه حق دی چې ناست یو ځای ډوډۍ خورو، یو ځای ژوند کو او خپلو چارو ته رسو.
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی، اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم، جالبه دا وه چې هلته په مجلسونه به جوړ وو، نارینه به شټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم. مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خلک کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نه خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېچ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک راغلی دي، غوښتي یې ده ما مجلس ته په مو شکل غوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره بغللم، د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بچارهګانو به چې اولین کار کوه دا به وي چې یوه ډاکټره به د کابل موږ ته رونه لېږئ چې موږ تداوي کړو. ما بورته چې ولې د تاسو اولادونه، تاسو ولې خپلې لورانې مکتب ته نه لېږئ، خو لورانې هم ولېږئ چې ډاکټرانې چې تاسو تداوي کړو. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته؟ ډاکټر شته دی، نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ یوې ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل ځای ته به پلان به ورته چې یوه معلمه خور ولېږده د مونږ نجونو ته درس وایي، تاسو داسې کې باسواده یې، دی راشئ دلته کښېنئ، موږ څه خبرې کوي، موږ په خبرو باندې پیاوي، موږ خبرې څه خبر ده، موږ څه خو نارینه د خبرې نه شریکوي که دا اوس چې ترغلی یې موږ څه خبرې کوي. د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي، د اجتماعي لحاظ هم هغه د ورځنی چارو باندې په ما د کور په چارو باندې بوختې دي. نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې عنانات چې هېڅ د منلو وړ نه وو پې تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیل دی. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهېږم چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده. د یوه هم د دو مسلې نه لیرې چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به
ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانو د ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخایم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دی، یو دوکان کې یخ دی، دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دوی ډاری که دا ښځه په تجارت کې مخې ته شي زه خو ذاتي تجار پاتې نه شم، زه خو ذاتي خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا ذاتي د سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللي، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بلې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي دا مبارزه، هیڅ حرکت بې رنګه نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړې دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګې وو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپل هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یو ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهوو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایې؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدم. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دهقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم، بس زما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پرېږده یې. زه فکر کوم چې د یوه لاس نه ټاک نه خیژي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو مېرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړو. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکا او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي، او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چاګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکیږي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، موږ غوښتل چې د ښځو د ورځې د نمانځلو په هکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان مېرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420214 4600. دا و د دې اونۍ خپرونه تربیه هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو د ووم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویو ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریف خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځ ته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي سات کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایا ده.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کوونکو درسي ساتمو هر کلی کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکی موږ ته په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي سات کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکی اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بیل د ترکیه، د بالکان، د ټاپو وزمی او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لوی برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلمانی پخوانی روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت د مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګندا توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی. چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
په نننی درس کې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به خونکي موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالی عاید لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې خونکي موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل سوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل سوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په ستوري کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې په خپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې د توریزم او نړۍ ګرځیدنې ارزښت لري او د دې لامل کیږي چې خلک د غوښ څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دی پوښو چې کڅه هم افریقا د طبي زیرمو لمخ یو بډای لوی وچه ده، خو له دې امله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ساعت 9 صبح با وقت